نیټه پاڼه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري کام دی، خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یوه او بله خوا بیایي دا کار نسي کېدای. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې بې نتیجې پاتې سوې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لیک لاسلیک سو. خو د مقالې لیکوال ویلي اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل سي. د نړیوالې پالیسۍ مرکز په مقاله کې راغلی چې بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه منطقوي حل لاره ده. مقاله دا ډېره پیچلې بللې، خو لیکلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګولو په برخه کې ډېره مهمه ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان به دې ډول یو توافق ته په رسېدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړ هیواد دی، او حتی د پاکستان د یو پخواني چارواکي له قوله لیکل شوي چې ویلي دي د طالبانو اړونده د دوی پالیسي د پاکستان د خوندي ساتلو لپاره ده. په داسې حال کې چې د نړیوالې پالیسۍ مرکز خپرونې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په اړه هڅو ته پام کړی، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سولې له راتلو وروسته اندېښنو ته پام کړی دی. ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یوې افغان ښځې چې نوم یې فاطمه فایزي دی لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې میرمن فایزي د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته ښوونځي ته د تګ اړوندې خپلې خاطرې لیکلې دي. فاطمه فایزي په دې مقاله کې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې د رستم په نوم ښوونځي له زده کوونکو سره تړلېدو وروسته د هغوی په اړه لیکلي دي. د دې ښوونځي درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي چې له هلکانو سره یو ځای زده کړې کوي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر مهال ورباندې بندیز و. فایزي لیکلي چې دې ښوونځي ته ورتګ یې د خپل ژوند یوه هېره سوې برخه ورپه یاد کړه. هغه خاطرې چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ دي چې د غزنی ولایت له جغتو ولسوالۍ څخه له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللې وه، او په دشت برچي کې یې په خټین کور کې ژوند کاوه. هره ورځ به یې انا پلې په وږې نس ښوونځي ته ورسره تله. Stars and Stripes خبرونه په خپل اخیری غړن کې د یوې حقوقي مازلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یو قراردادي د تلویزیونی او رادیوي اعلانولو لپاره د امریکا له دفاع وزارت میلیونونو ډالر اخیستي چې هیڅ کله په افغانستان کې نه دی خپره شوی. په مقاله کې راغلی لیونی ګروپ چې په لیونی انډستری هم مشهور دی، له 2008 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د پینټاګون د تر ټولو مهم تبلیغ کوونکي په توګه کار کاوه، او د امریکا د دفاع وزارت لپاره د تلویزیونی، رادیویي او پر لوحو د اعلانونو د تولید لپاره یو قرارداد د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی وو. اوس د دې شرکت د فعالیت په اړه حقوقي قضیه پیل شوې ده چې پر بنسټ یې لیونی شرکت د داسې اعلانونو لپاره ډېرې پیسې اخیستې چې افغانانو هیڅ لیدلې نه دي یا یې کم لیدلې دي. Stars and Stripes لیکلي د محکمې د اسنادو پر اساس چې هغه مهال دې شرکت د امریکا له غوښتنې سره سم په 2014 کال کې پر خپلو پروګرامونو څارنه پیل کړه، څرګند سو چې تر 15% تلویزیونی او 15% رادیویي اعلانونو کم یې خپره سي چې د امریکا پوځ ته مهم و. د دې شرکت پر وړاندې حقوقي دعوه د امریکا په یوه محکمه کې د لیونی شرکت پخوانی رئیس سکاټ کریلر کړې ده. کریلر ادعا کړې چې دی وروسته له هغه له خپلې دندې ګوښه کړه سو چې د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت اعلانونو د مصرف هغه رسیدونه یې تایید نه کړل چې د امریکا دولت ته دوه چنده راپور سوي وو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی.
زلفت چې ول ول شه
په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلې.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې تودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی پسرو اننګو را کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودنو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوخکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېل وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولی ده.
تاسو معلومه ده لاغ ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درې چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کي په سره د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یوه اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل له وځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نه اکثره د تورې ونیځي دغه فلزي وسایل کاریده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قومو چې تیری نه خوښاوه، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، آریایانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همداسې هغه لرو چې
نو موري وای چې په پښتني ادب کې امیر کروب نیولې تر پی روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د توري یادونه شوي او په سلګونو بیلګه یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن ځوان خان آباد وای چې لا هم د دوی په کور کې د دل نکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده. کچه هم تور از مک فرهنگی میراث دی خود و ویشت کلن نبیلیت ری بیا کرکلری او وایی چی ده هواد ده ورانه او انسان وژن یو لامل هم دادی تور استعمال دی. هغه وایی
کسه هم تور از مک ده فرهنگ او پا کلچر یا ده میرانه او ده غیرت نخده خو که ده سیسی یعنی ده تور نوره یعنی مک پا ده بدر قم نه چی ده وژن یا ده ده نرامه یا ده ده وسیله و گرزی یعنی کنه ده چی منگه استعمال کو نو ده دیر پاره باید منگ ده توری بزای باید قلم و کور و زکا چی منگه پختانه دیر قلم تزرورت لرو تغییر تزرورت لرو بدلون ده پخپل طوله نکی زرورت لرو چی ده بدلون منگ کول ایسو ده قلم پا وسته و کدنه ده توری پا وسیله
هیره دی نوی چی توره توپاک او داسی نور توکی که تا هم دی زن ساتنه لپاره کاروی کیگی خوی وازی هم دم رخیدی چیز مک فرهنگی میرس پاتشی ندا چه جنگ جگرو کی تری کار وقتل شی
نیشت جنگ و نیشت دا خوی یار سر خوشالا نیشت جنگ و نیشت خوی بیاس پلاس کی زگلزار پیار لرا کنا 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 دل وچ ول ولشی مخ پیار لرا کنا
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. کله نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، څوک ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دوه میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویلي چې همدغه دوه میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړې، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښې، دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دغه د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، لدی وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. داغی نروست بیا پا دا حمل دا پینزل لسمی نروست دا سور تر پینزل لسم و یا تقریبا تر اخیر پوری دا ریدی گل دل تر را توکی گی پا دا دختو کی
دا ریدی گل پاڑا خود اصل تا دا ریدی گل مشاعرم کوئی که نا
او دا ریدی گل
مشاعری پاڑ را توی دا دلتا پا دی دختی که کوئی چی سر گلان را توکی زیلی پا دا وقتی کوئی
من وقت نا وقت دا دا مشاعری زی بدلو کلا چی گورو حالاتو تا چی سم دی امنیت دی بیا من پا دختو کم دا میلی که واقع ساحا چی دا گران پا که بیه دا دیر دی دا از قلان ساحا دا من گلتا خپلی ونیزی مشاعری هم کهو کلا کلا دا ونیزو مشاعرو دا پارم راوزو او پا غریده و گرانو که مشاعری که ترسو چی دا گران وی او دا غین علاوه دا میلی دا پارا بغیر دا دینه چی یا ونیز مشاعری یا غط ریدگل مشاعری دا عادی یعنی دا مشاعرون پرتا دستی و فوق قلا دا غندیم نیسو دا میلی دا پارا دلتا رازو و میله که او مشاعره که
که مزل سره کری دا کندی دی چی شیری
دلتا ما مخی یادوانه اکره چی دا وودی پا موسم که چی هوا گرمه دلتا رمی سری دا واخه چی وچ شوی میگی تی استفاده که یا آغا خوری
اما وچ واخه
دا وچ واخه خوری بیا پزینو زینو که دغه دخت تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیجنی چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلانی څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخت کنی دخته کنی دی کې وغټه کنده جوړی بیا دغه د دخت واوره راټولی په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیک چې یو خاوره پیا چې دغه ویلی نشي دې ته یو پیپی خی کله چې دوی په وړي کې راشي بیا هغه پیپ راښکاره کوي او هغې ته یوه بوشکک دي دغه اوبه دغه واوره چې د ځمکې د حرارت په وجه باندې ویلې کېږي دغه څاڅکي په همغه لوښي کې تویږي او دوی بیا د همغه اوبو نه استفاده کوي
منځ کې یو رقم پلاستیک ورته چي که نه
هو پلاستیک ورته چي چې هغه اوبه صافې راووزي او دغه واوره جذب نه شي نو په همدې خاطر باندې دغه ځینې ځایونه چې تاسو ګورئ بیا په دې که اما غد اوبو ده پاره خپل ترتیبات نیولی زکه په وړي کې بدلته د اوبو را رسول ګرانی او د څخاکو به نه پیدا کیږي نو دوی دام دینه استفاده کوي زکه تبیا زینو زینه چې سوری خو دغه شپانه ور سره تر امغه وخته پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنه ځي بدخشان ته او غرونو ته خیږي هلته بیا واخه شنی اغه واخه چې ختمیږي ژمی کیږي او دوی د ژمی بیرته ترازی د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د ژمی لپاره استفاده کوي دا خلک راټولوي جمع کوي او بیا په ژمی کې
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزو د اودان د دښتې په هغه فرهنګي میلو دلته ناستو باندې څومره اغېز کړی
امنیت د کندوز د میلو دپاره یوه ساده او دغه ناامني چې اوس رامنځته شوې په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې به دلته راتلې هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنیو سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو دلته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا هغوی په دښته کې قزمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه اوسي او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغې نه خوند واخلي او ملي
وکړي سږ کال هم د ریدي ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی آیا همدغلته په دغه اودان دښته کې به یې کوئ چې ریدي ګلان را وغوړي که نه
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پولیسو په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشاعره کړی د داغې نه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې دپاره راشي دښتې ته چکر ووهي
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ ونیزی مشاعره کوله تقریبا دیرش کسا پنځه دیرش کسا داسې به مونږ سره په ونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولی اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځه لس کسا شل کسا.
خانو نیازمند صاحب، ما دا هو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو بتللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلا جان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیه ګله ګله ریدیه ببو جان یې لدی وړم
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرمه وکا زوایم چې زمو مشکلات دی دلته خنیم. د فنکار نننې برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سټوډیو مشیار کول راشي.
مننه مبو صاحب، کور مو وران سی بلنه مرکه.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعرین داسې د خیز پیغام مونږ لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغی نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نه وي خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته یې خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاند دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره
ولې نه کله به م چې له هغو سره مخ کېدو خصوصا اجملاند زما استاد دی ما ته املا اجملاند ښودلې ده او زما په استادانو کې ځکه راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوای مو دراته پی توری لیکلی دی ما ته دی کسی جب خوی دلی دا ما ته دی سفیر جب خوی دلی بروسته یو کی ولی در خونی را تکلی نو اول کسی مگ با اغا وقت پلی کلوس نپویدونو دو براتوی چی تاسی کسی ایز ادبیات فلوالای او پده که دستانی ادبیات چی پده که تاسو کولی شئ ډیر پرمختګ وکړئ مثلا لیکو لوستلو کې یو مار اختیار ماغه دی ان صاحب لارښوونه تعقیب کړئ او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سې ویل کیږي مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وای دا د شاعر پوستکه ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوستکه نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولی شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولی شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولی شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کو وایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وي ارڅ چې ګوري دغه په اړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شي ته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کته شي وی کنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترته مخ کی هماغه تجربه چې خپل اگر اخیسته ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کې د مات تر د مخ کې کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر په ارڅ کې اساس دی او زما اساس یې باندې نو مسائل سره
د اوسه ځخ په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ ته ډیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ یې وړاندې کړو خدای که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثره وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مصنوعي چوکاټي کې ورته نور چوکاټونه یي خو چې په کوم می برخه کې ملاس برشو شیر لیکم امدا خنور کې د شم یو شم لیکوالان مستخ په لبانې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مچ شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا کافی اول نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دې غزل جولای شي دا ډیر تنگ ده ولې نظم آزاد ده زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو به ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تر اخلي ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې ځانګړې استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منلا سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و کبو څومره بیلار زما یارو خبر یالم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کې سچ نه و خبرول به د مینې آیاتونه د ګنا د کفارو کې سچ نه و زه په خپل حنجره باندې پاچاوم شرنګول به مې ښه مس مس غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه راسره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او اورېدل به مې له شانه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیروم په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروانوم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړې چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوی کنه چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کلس کلس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوړوي.
د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبور وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن خو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده، د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی وو، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګ بدبخته ښکاري ده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایې ښکارېده، لکه چې دی هم د آسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د آسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې آسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. آسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. آسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د آسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت وو او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته وو چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیا څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپل تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله بل غورا ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاوالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داوود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورید چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیت رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رنا دل مرخ پرسوا زما پر کور د ویر نارسوا د بیلتون ورس تور تیارسوا غکسو ناچا پچی بیلتون راغه زلمی لدی ویرن شینده زلمی لدی ویرن شینده په جڑا جاړم څناورینده زرغون لوخو می سادینده په نول نولېګم چینا خونداغه نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شاہی راتا پخلاسی بیلی گی پیرے اوس تیون راغه د چختن پار دے چی ہیر می نکڑی آغلی مخ چی پیا نکڑی اور بل دی پری خوی وا تکڑی پر ما د بل ور کڑاون راغه پر ما د بل ور کڑاون راغه
شیر د پیغام او مفکوری تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړوند دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي په ورخمین خیال کې یو شاعر سرتیره د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتانه لري ما زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده وشوه چې لتان لري ما نه دې احوال راځي نه دې خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم مخکې به ژر ژر راتلم خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب غوسه ښکاري خدا زل وزندیدم او قومندان سیبم غسخ کاری ویلی چه دو میاشتی بنور دلتیو ترچو چه جنگ وگتو خود تشویش مکوا اشتاد وصله دلتیو پا حوصله دلتیو او جنگ به هم وگتو زما خوگی محبوبی چلور و میاشت و ماش می هم راغده طولی روپه می دی ساتلی جیب که یواز سل افغانی می مصرف کلی ورنا زما خوگی محبوبی چلور و میاشت و ماش می هم راغلی طولی روپای می دی ساتلی جیب کی یواز سل افغانی می مصرف کلی ورنا او پا هغو باندی می زان تا بیرغ خسته نوچی کلا درغ لما ده قرزدار و هر پی غور بخلاس کرو ده گلالی توڑی طول پور بخلاس کرو رختیا بی چنگ دا رختیا ابای څنګه دا زما سلام پریوایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړیما کچنه حالت څنګه ده په سر کلی دی ورته چرک حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خوږی ډیر پام وکړه او دادا ته وای چې جماعت ته وي غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلمه اسکر خلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ تر هیر شول لای قلم کاغذ نو وړې چې له کوچنۍ پوستي یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لورې پورته شولا او د ډزو ورک شو
چې څو شیوی ورسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګډون کې دې دې خاورې ته ساتون کې دې دې خاورې